السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو د خبرونه کې زه منوشه تاسو قربایم د دې غړې په اوله نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو په دویمه نیمای کې هفتوار خبرونه سر به اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار ملي ها مرزاده درته وایي
السلام علیکم تر ټولو اول پامخره د خبرونو سټکو ته د شمالي وزیرستان اتمنځو جرګې پسی مکه لارې تړلې چې لوجه سوداګر او عام خلک د سنځو سره مخامخ دي د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورت او ویزې د لازمی کېدو پر ضد پرلت دوام لري او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کیسنجر د سلو کلونو په عمر مړ شوی تفصیل د شمالي وزیرستان اتمنځو جرګې د میرعلي په کجوري سیمه کې د بنو میرام شالار لتیرو دریو ورځو راهیسې د احتجاج په توګه تړلې ده جرګې په سیمه کې د پولیو په کمپین هم بندیز اعلان کړی او دریز لري چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې د جرګې یو مشر ملک عرب نواز پرون جرګې ته په وینا کې ویل چې تر هغې به دا لار تړلې وي تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوې د لارې تړل کېدو له وجې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او په ځانګړې توګه تاجران متاثره شوي دي د اتمنځو جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه د حکومت سره تر مذاکرات وروسته اعلان کړو چې حکومت له دوی سره د دوی غوښتنې منلي او ترې مطمئن دي د اتمنځو جرګې مشران غوښتنه لري چې حکومت دې په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي د عملیاتو پر مهال دې عادي کسان نه نیسي د میرام شاه د رړنګ شوي بازار معاوضې دي وشي او د سیمې امنیت دې ټینګ کړي بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدي پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او د عملي کولو هڅې روانې دي خو جرګې لارې تړلې دي د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزې لازمی کېدو پر ضد پر لتنن هم دوام لري دا په داسې حال کې ده چې د چمن انتظامیه له پلان سره سم د نومبر په لومړۍ نیټه په پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط عملی کړ د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو دا پر لت د اکتوبر په 28مه پیل کړي او غوښتنه کوي چې چارواکي دې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په دروازه خلکو ته د پخوا په شان په پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي پروند پښتون شورنې غورزنګ مشر منظور شتین پرلت ورغلی او په وینا کې ویل چې پښتانه له ظلم نه تنګ شوي دي د پرلتوالو حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبري شوي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلې پروند بلوچستان گورنر ملک عبدالولي کاکړ په چمن کې د پرلتوالو د ځینو غړو قومي مشرانو سره ولیدل د پرلتوالو مشر غوث الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې گورنر 15 ورځې وغوښتي او ژمنه کړې چې دا مسله به حل کړي د پاکستان انتخاباتو کمیشن نن د ومه سرشمیرنې پر اساس د حلقه بندي او حتمی فهرست خبروي د الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا ویان سو اعلامات نن مشال ریډیو ته ویل د کامی او سلورو صوبایي سملو لپاره د حلقه بندي او د غیر حتمی فهرست پاړه اعتراضات او اپیلونه واوریدل شو چې اوس کمیشن د حلقه بندي او حتمی فهرست جاری کوي
ری مطابق لکه په حلقو کې چې کوم څه رد بدل او یا الیکشن کمیشن اف پاکستان چې کوم څه ماتونه وکړل بل ډیر زیات اپیل جوړ د هغه په نتیجه کې پرانا کې بنندا پوره چې پاکستان کې د قومي اسمبلی او د سلورو صوبایي اسمبلی د حلقو هغه فاینل د حلقو تفصیل دې هغه بدل جاری کیږي
سهیل احمد ویل په حلقه بندو کې به څه تبدیلی نشي کېدی او تر دې وروسته به انتخاباتي کمیشن د راتلونکو عام انتخاباتو جدول جاری کوي مخکې الیکشن کمیشن ویلیو چې راتلونکو عام انتخابات په فروری پر اتمه کیږي سهیل احمد زیاته کړه انتخابات په پر هم د غنی ټکیږي تر دې مخکې د نومبر په 29مه انتخاباتي کمیشن پر ایکس پاڼه په بیان کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې په پاکستان کې عام انتخابات ځنډول کیږي د کورونا چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي وايي له پاکستان څخه سلور لکه بیا اسناد وګړي په لومړی پړاو کې وتلې دي د پاکستان ډان او جیو نیوز پرون خبر ورکړ چې سرفراز بوکټي دا سرګندونه د سنټ کورونا چارو قائمه کمیټه ته د معلوماتو ورکولو پر مهال کړي د په خبره له پاکستان نه 2,00,000 نوي زره کسان په خپل خوخه وتلې دي خو دا تاثیر ورکول کیږي چې دا خلک په زور وستل شي نو موري دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې د پاکستان حکومت اکتوبر په 3مه اعلان کړو اسناد نه لرونکي غیر ملکیان د اکتوبر تر 1 دیرشمه له هوا دوزی کې نیروسته په زوره استل کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کیسنجر د سلو کلونو په عمر کې مړ شوی دی. دا غمړینا د نومبر 15مه د مشاورتي ادارې تایید کړي. کیسنجر هغه ډیپلوماټو چې له ویتنام د امریکا د ایستلو او چین سره د سړو تعلقاتو د رغولو په اړه د واشنگتن د بهرنیو چارو په تګلاره سورې غوړولې او پکې خورا زیات رول لوبولې. کیسنجر د پخوانو لسمشرانو ریچارډ نیکسن او جرالډ فورډ د واکمنۍ پر مهال نه یوازې د بهرنیو چارو وزیر بلکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په توګه هم دنده تر سره کړې وه. پر نړیوالو چارو یې غیر عادي نفوذ درلود چې لکولی که یوې خوا ته ورته بد رد وویل شو نو بل لوري ته یې د سولې نوبل جایزه هم ترلاسه کړه. نوموړي په 1921 کال کې د هند او پاکستان ترمنځ د پخواني ختیځ پاکستان چې پر هماغه کال بنګلادیش و د بحران په هواري کې خورا مهم کردار ترسره کړی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته عملی ها میرزاده د دې سات خبرونه وړاندې کړل. او اوس ورزو د ریپورتونو لورته. د شمالي وزیرستان د اوتمانځیو جرګې د خپلو غوښتنو لپاره په میرالي کې د تګ راتګ لارې تړلو ته دوام ورکړی. د لارې د بندیز له وجې په سیمه کې په مالونو بار سلګونه ګاډي ولاړ دي. احتجاج کوونکي وایي تر هغې بعد دا لارې تړلې وي چې غوښتنې یې منل شوې نه وي. د اوتمانځیو جرګې زیاته کړې ده چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې نو ځکه یې لارې تړلې. د سیمې تاجران بیا وایي چې د جرګې لخوا د لارو د بندیز له وجې د وزیرستان د خلکو کاروبارونو ته زیان اوړي. بلخوا مقامي چارواکي وایي چې د جرګې د غوښتنو پوره کولو هڅې روانې دي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو چې د مشال ریډیو په سلام پښتونخوا کې د یو اوریدونکو د غوښتنې په اساس برابر شوی.
شمالي وزیرستان کې اوتمانځای جرګې لخوا میرعلي کجوري په مقام بنو میرامشاه سړک د نومبر 20مه نه تړل شوی او احتجاج دوام لري. یا د جرګې سیمه کې د پولیو ساسکو په ورکولو هم بیا بندیز اعلان کړي او وایي چې حکومت ورسره کمې ژمنې کړي هغه یې نه دي پوره کړي نو بیرته یې احتجاج پیل کړي. د سړک بندیز له وجې سلګونه د سامانونو ډک ګاډي پر سړک ولاړ دي. د یادې جرګې یو مشر ملک رب نواز وزیر جرګه ته وینا کې وویل چې تر سو یې غوښتنې پوره نه وي تر هغې به سړکونه بند وي. د بنو میرام شاه سړک بندیز لوجه افغانستان پاکستان ترمنځ تجارتی مالونو وړون کې سلګونه ګاډي سر شوی. د شمالي وزیرستان تاجران وایي چې د سړک بندیز لوجه لوی مالی توانونه روان دي. سبزی میوه یې خرابې شوی. د تاجرانو اتحادیه جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل
اوتمنځای قومي مشغله بند کړی دی او هر اعلان یا تاجر برادری ته هیڅ قسم اطلاع نه دوی کړی. پساوی نه گاڑی د فریش فروټ ویجیټیبل د سندره شې ویلوړ دی. روزانه بنیاد باندې پکروی نه نقصان دی تاجر برادری شي او د دوه ورځې میجر په سول مینات ویرغلی او د مش خبره قومی مشرونه نه واروا ولا نیت منځای مشرونه د مطالبه کی چې تاسو خپل مطالبه په خپل ځی خپل خورود خلوص کې ستای دغه ته د مزدیر نه ونڅا تاجر بیره او بلکې د وزیرستان ټول خلک ته نقصان دی او انتهایی زیات نقصان دی. موږ د انتظامیه نه هم د مطالبه کی چې ضرور د خلاصول باندې باسو کو.
اوتمانځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړی نیټه حکومت سره مذاکراتو په اعلان کړي وو چې سلورو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې سو مطمئن دي. که څه هم د جرګې مشران وایي چې حکومت د دوی سره لیکلې ډرافټ یا ژمنې عملي کړې نه دي سو بیرته بندیزونه لګوي او احتجاج یې پیل کړ. خو یادې جرګې تر اوسه هم دا نه ده په ډاګه کړې چې حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول. نه یې هغه ډرافټ یا لیکلې معاهده رسنیو یو لسته په ډاګه کړې کمای چې د نومبر په لومړۍ نیټه د حکومت سره مذاکراتو په اعلان کړي وه. بل طرف د غلطه میرعلي کې د ای پی مدی خیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه بیرته شروع شوې. یو بل زید مورچو ته ختل یو ډزې کوي. ځایي خلک وایي چې د ځاني توانونو خطر دی. اوتمانځای جرګه هم د غلطه ای پی لوبغالي کې ناسته ده خو د دوی په وینا د دغو قبیلو ترمنځ بیا ډزبندي باندې خاموشي ده چې په منځ کې صلح وکړي. د میرعلي اوسیدونکي بخت الله مشال ریډیو ته وویل چې نه انتظامی او نه جرګې کم کردار ولوباوو، د دواړو قبیلو ترمنځ ډزې کیږي خو په هغې څوک غوږ نه ګروي.
وزیرستان کا والا امن اوڑی اور بیا چکیم دکلی دکمه کومانس کې شخړې لنجې دي عام حال کوي، او هلنګ د دغه مانس کې د منځایت جرګې طرفه هیڅ داسې کردار کړل مختنه دی غولي.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې مشرانو ته چې کم ډاډ ورکړی وو حکومت پاغه پورا دی، اوس یې هم څو ځلې جرګه مذاکراتو ته ورلېګلې خو د جرګې مشرانو سړکونه بند ساتلي، هڅه کوي چې مظاهره کوونکي مطمئن کړي خو کسو قانون پلاس کې اخلي نو داغه اجازه به ور نه کړي. په میرام شاه کې یو لوړ پوړی فوزي چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو د خپل غوښتنو لپاره د ټول وزیرستان خلکو تګراته کاروبار بند کړي، دوی که کمی غوښتنې لري نو په ډاګه دې کړي. د د په وینا سو پورې چې امن دی نو فوز دغلته د وسله والو ضد روزانه عملیات کوي، د سیمې امنیت ته ژمن دي خو دا من غوښتنې په نوم دې څوک هڅه نه کړي چې قانون په لاس کې واخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې ورزو چمن پولی ته د اکتوبر له 20 په چمن کې روان پرلت لا هم دوام لري. پرلتوال د چمن او سپین بول ډاکټر مانس په سرحدي دروازه د پخوا په شان په پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکره د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په چمن پوله د نومبر له اول نیټې نه د پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړی دی. د نومبر په 9 د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ هم په چمن کې د پرلتوالو سره خبرې کړې دي او ورته ویلي چې غوښتنې به یې له اعلی چارواکو سره شریکې کړي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرون پرلت ته ورغلی و. د مشال ریډیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې اوریدونکو په چمن کې روان پرلت ته زموږ توجه غوښتې، خو مشال ریډیو په وار وار د چمن د پرلتوالو سره د هغوی په ستونزو خبرې کړې او رپورټونه یې ورباندې جوړ کړي دي. نن هم د چمن د پرلت په اړه د مشال ریډیو د خبریال سمد شبنم دا رپورټ واوري.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو پرلت د اکتوبر له 20 روان دی. له 20 نومبر څخه پرلتوالو له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامانونو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د نومبر پر 20 په چمن کې پرلت ته د وینا پر مهال وویل
پختون قام اوس انقلاب ته تیار شوی دی، دا صرف چمن خلق نه دی په غوسه کې، زه د سوات نه واخلا تر کوټه پرا کلی په کلی ګرځېدل یم، ټول پښتانه ډېر زیات تنگ دي، سخت ستړي دي، خو هر یو دا سوچ کوي چې یوازې په ما به څه وشي، زه خو به ننم پې ورمنډه کړم، د خپل سر به پې مات کړم او د دوو کسانو به هلته هم مات کړم، خو څه به ځنه جوړ شي؟ نه، خو ټول پښتون ته باور وشو چې په پلان کې ورځ باندې ټول پښتانه په یو موټی پر راوځي او نور دا دشمن غر کوي، بیا څوک هم د سر حساب نه کوي، ټول ځنه تنگ دي، ستړي دي، ان شاء الله انقلاب ته لار جوړیږي، تاسو نه ده چې زموږ سره به دا ظلم تل روان وي.
پرلتوال د افغان کډوالو په زوره لایوا د استولو په ګډون د چمن او سپین بول ډاکټر من سره د دروازه باندې د پخوا په شان پرشنت کارت او یزه باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګری اتحادیه مشر صادق اڅکزی د نومبر پر 20 مشال ریډو ټول ک د پرلتوالو غوښتنې و نه منل سي نو مختبلوې جګړه ځینې جوړه سي.
ټول سیاسي پارټیان مذهبي جماعتو د تاجر تنظیمونه مردا ولست ته تم ورخړی دا چې موږ مسله سینټ کمیټي او نن گورنر صاحب هم راغلي دي، دا خبره اوس لاړه، دا د کور کمانډر نه ده، دا خبره اوس د ارمی چیپ نه دا اوس موږ د سینټ کمیټي دا چې داغه چې کوم کمیټي چیرمن دی داغه دا او دا زموږ د گورنر صاحب دا د حل کې کنو سوال دا خبره زموږ در لاس وځي دا بیا موږ دا خلک نسو نور راګر زولای دا لغړیان پنڈیان دا په جنگ اخته کیږي دا بیا یو کوټ دا سنس پیدا کیدلای چې دا راوګرځي دا لا د وسه موږ په ډیر نظم راګرځولې دي در دوه تاریخ کز موږ دغه فیصله واپس نسو ډیر غټه جګړه به ځنی جوړ شي
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په واروار خبرې سیبي خو څه نتیجې ته نه دی رسیدلی د نومبر پر 9مه د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ په چمن کې د پرلت تجین خړو او کامی مشرانو سره حمله دیلی پاړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د نومبر پر 9مه مشالې ډوته وویل
گورنر سرکشن کمیټې او سرکشن مجلس سره وکي نو گورنر صاحب هم دا خبره وکړه چې مثال ماته یو څلور پنځه ورځې ټیم راکړي زه ان شاء الله چې زما گورنری پر ځای ان شاء الله د فیصله خبر درالوم نو موږ ټیم ورکی مجلسونه سره وسو مجلس پردا سره وسو چې مثال پاسپورت پردا کوم چې موږ غوښتنې به پردا غوښتنې سره وسو او موږ نن زوري ټیم ورک
د نومبر پر ولسمه پښتون ژغورن غورزنګ او د چمن ځای وسیدونکو ماشمانو د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجونه هم کړي چې حکومت د پرلتوالو غوښتنې ومني دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارنیانو ته د اکتوبر تر یو دېرشمې له هیواده د وتلو وخت ورکړی او د نومبر پر لومړۍ پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی صمد شبنم مشال ریډیو کوټه
دا مشال ریډیو
د خیبر قبایلی ضلع اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ورته د شناختی کارډونو جوړولو په دفترونو کې د کارکونکو شمیر زیات شي په سیمه کې ځنو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې زیاتره خلک له شناختی کارډونو محروم دي او په لرو پرتو سیمو کې دا مسله نور هم زیاته ده دوی وایي په کار ده چې په سیمه کې ورته ګرځنده موبایل دفترونه برابر کړل شي بلخوا په پیښور کې د شناختی کارډونو جوړولو ادارې یا نادرا یو چارواکي مشال لري ته ویلي چې په دغه سیمو کې په یونین کونسلونو یا د مقامی حکومتونو استازي په دې لړ کې دوی ته درخواست ورکړي نو غوښتنې وبمنل شي په دې حقله تفصیل د فرهاد شینواری رپورت کې اورو
د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې هلته د نادرا په مرکزونو کې د شناختی کارډ فارم بی او فیملی رجسټریشن سرټیفیکیټ جوړولو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ کیږي د لنډ کوتل یو مدني فعال اسرار احمد مشال او ریډیو ته وایي چې د دوی په نادرا مرکز کې د ملک حمید او پکار دا چې کلیو ته د نادرا موبایل وین یا ګرځنده دفترونه ورولېګل شي
مونږ نادرا ګورنداډر زیات وړو کې ځای کې جوړه ده سټاپ پکې کمای دی نادرې نه بار خټ ک تورونه جوړي تر ماخامه پورې جوړي نو په کار خو ور خداج دا بلډینګ هم غټ کا او د کې سټاپ هم زیات کا او په کار د جدو لپاره د موبایل وین یو طریقې کار جوړ شي دا سن چې دا یو ورځ دوه ورځې لپاره په میاش کې دا سه پروتین باندې دوی ګرځي ولته باقاعده زمونږ علاقې لپاره یو موبایل وین مکمل تور باندې منزور شي کو ګورې نو دلته د فاټازم کې دوه نه بعد مونږ اوس برث سرټیفیکټ او دا په هغه کې جوړږي چې کوم چیرمن او زمو کونسلران دي دوی سره جوړګی دا اور سره ډیت سرټیفیکټ شونه دا دفتر بيخي مشتنه دي نو دا سرټیفیکټ هم چا د پتن لګي پرمبه کې خلکو ته دي وجنه ډیر زیات مشکلات جوړ دي
د لنډی کوتل یو بلتن شاهد خان وای چې لری پروتو سیمونه د نادرا مرکز ته خلک راځي خو په وخت یې کار نکېږي
سحر وختي په شپږ بجې د لری پرتو سیمو چې کوم خلک د شناختی کارت د جوړیدو لپاره هغه بازار زخه خیل نه تعلق لري او کم شینمان او لو شینمان هغه چې کوم شناختی کارت جوړی لری کوتل نادر سنټر لرازي خو هغه ته هغه تم بیا څه کاغذي کاروي نامکمل کېدو په وجه باندې هغه ته ټایم میلاونه شي او پرته مایوسه لار شي چې نادر موبایل سنټر د مونږ علاقو ته راولګي کدا سینه کړ شي لګ څنګه چې حکومت تانه جوړی کې دغه سیده په مونږ علاقو کې نادر سنټر هم جوړ کړی نو په دغه سبب په لنډی کوتل نادره باندې چې کوم بوج دی هغه به کم شي.
د پیښور په نادرا ریجنل هډ کوارټر کې د خیبر زون انچارج سراج خان د نومبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی د ضرورت په بنیاد لرې پرتو کلیو ته د موبایل وین یا ګرځنده دفترونو سهولت ورکوي. که دغې سیمې چارواکي او یونین کونسل چیرمینان ورته درخواست ورکړي نو دوی کولی شي چې موبایل وین یا ګرځنده سهولت ورکړي. د خیبر ضلع وګړي وایي چې په تیرو حکومتونو کې په دې ضلعه کې د یوې میگا نادره مرکز او یو پاسپورټ دفتر پرانستلو اعلانونه شوي وو، خو تر اوسه په دې منصوبو عملي کار نه دی شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په خیبر پښتونخوا کې د خزو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره د خیر خیګړی حکومتي ادارې او د پولیسو محکمې په شریکه د متاثرینو د مرستو لپاره هیلپ لاین جوړ کړی دی. دا د مرستو لپاره د ټلیفون شمیره ده چې مقصد یې د خزو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره د یادو دواړو محکمو ترمنځ همکاري زیاتول دي. د مرستو لپاره د بولو په نامه د هیلپ لاین دا هیلپ لاین د 2018 کال راهیسې موجود و، خو په دې ډول پیښو کې له پولیسو سره د مقدمې مو په درج کولو کې ستونزې وي. د دې پروژې کارکونکي وایي اوس خزه کولای شي چې په دې ټلیفون شمیرو د هر ډول قانوني مسلو په اړه معلومات او مرستې ترلاسه کړي. نور تفصیل له پیښور زموږ خبریال وسیم سجاد را کوي چې د یو علامتي ټلیفون کال په غږ پیلېږي.
ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے ایک سروس چاہیے تھی، کوئی لیگل ایڈوائزر یا ان سے ہماری کوئی بات ہو سکتی ہے؟
جی بالکل، ہمارے پاس بولو ہیلپ لائن ہے، ان پہ لیگل ایڈوائزر بھی موجود ہے اور سائیکیٹ جو آپ کو مطلب ہے وہ سب کچھ آپ کو پرووائڈ ہو سکتا ہے.
دا گناہ دا علامتی ٹیلی فون دی کم چې د بولو او پولیس هیلپ لاین یا د مرستو د شمیرو د یو بل سره د زم کولو د پرانستی په مخه د نومبر په 1 شو. بولو نومي د مرستو شمیره د کال 2018 نه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې کار کوي، خو دوی ته ورکړل شوي شکایت د پولیسو سره درج کولو کې ستونزې ورپېښې وې. د یادی پروژې په اړه د پروګرام منیجری سحر خان د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی خاتون جو کہ جنسی
ددی مطلب دادے چکم خزاد تشدد کار شی نوغا د پولیس ہیلپ لائن یو پنزو یا د بولو ہیلپ لائن 0800 202 202 یا 09 اڑکا نیولیشی پدی ٹیلی فون شمیرو باندھے خزی کولیشی د ذہنی تربیائی یا د قانونی لارو چارو زان پوہ کی
مفت قانونی مدد کی ضرورت ہے یا سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے.
دایادی پروجے مقصد پخزو کی دسنفی معاشرتی او جسمانی تشدد لارانی ولدی او حقوی د خپل حقونو نا خبر ولدی. د پروژې ضرورت د پولیسو او سوشل ویلفیر یا ټولنیز خیر خیګړی د محکمې لخوا پس د هغې محسوس شو کله چې دوی ته د بیلابیلو ستونزو په خصوصي توګه د ښځو پر ضد د تشدد د مسلو په هوارولو کې ورپېښې وې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ښځو د ستونزو د هوارولو لپاره په تاڼو کې خصوصي ځایونه هم مختص کړل شوي دي، خو د پولیسو په خبره دغه د خزو د مسلو د هوارولو لپاره پوره نه دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د محکمې د جنس لپاره مرستیال انسپکټر جنرال انیلا ناز د اقدام په اړه مشال ریډیو ته وویل
زموږ خو دغه ټول کی پی کې زموږ غشته زموږ جنډر ډیکس 11 یوولس جنډر ډیکس دي هغه ټول کی پی کې دي اور دینا 76 چې دي هغه وومن ډیکس زموږ کارونه کوي لګیا دي. نو زموږ هغه چې دي هغه ټول فیسیلیټیشن وومن ته ورکوي هغه ټول کی پی کې دي. د بولو هیلپ لائن فی الحال یو بخور کې اور کرم کې کوي لګیا دي، خو اوس موږ مزید دي سره باغ کو چې موږ ټول کی پی کې چرته هم جنډر بیس وایلنس کیږي چې هغه کې موږ هغه هیلپ کو.
د سوشل ویلفیر د محکمې د شمیرو تر مخه د بولو پلیټ فارم لخوا په تیرو 8 کې د 15,000 نه زیات کیسونه اوریدل شوي او د حل کولو هڅه شوې ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس هم ورزو یو نړیوال موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کیسنجر د سلو کلونو په عمر کې مړ شوی دی. دا غمړی نه د نومبر په 9 دغه مشاورتي ادارې تایید کړی دی. کیسنجر هغه ډیپلومیټ وو چې له ویتنام د امریکا د ایستلو او له چین سره د سلو تعلقاتو د رغولو په اړه یې د واشنگتن د بهرنیو چارو په تګلارو سورې غوړېدلی و، پکې یې ډیر زیات رول لوبولی و. د مشال ریډیو همکار داود خټک په اسلام آباد کې د شنون کې سیاستوال افراسیاب خټک سره د هنری کیسنجر د پاکستان سره په تعلقاتو خبرې کړي او له هغه پوښتلي چې د نوموړي د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو څومره اثر وو. افراسیاب خټک وایي
هر ځل چې هنری کیسنجر د امریکای د حکومتونو طبقو ډیر مشهور ایديولوګ او متفکر سره مو سیاست مدار مو، نو هغه پاکستان سره هغه تعلق چې کوم دی امریکای اسټابلیشمنت دی امریکای واکمنو ډلو وو، یعنی هغه پاکستان دوست وو او پاکستان سره سختو خبرو کې هغه به مولاړو، لکه څنګه چې پاکستان چونکې سیټو سینټو کې اروپایو شاملو او د پاکستان فوج او د امریکای منځ کې ډېر نږدې تعلقات پاتې شوي وو. نو هغه همیشه داسې موقع چې راغله چې پاکستان ته دوستۍ ضرورت نه غور سره دوستي کوله او پاکستان هم یو قسم ته هغه پاله. البته دا ضرور پوځوم چې پاکستان کې مثلا هغه ایوب خان سره ښه تعلق وو یا جنرال یا خان سره ښه تعلق وو، بوټو سره ښه تعلق نه وو، ځکه چې بوټو بیا پاکستان کې لکه دغه پاکستانی واکمنانو کې یو وخت داسې ثابتو چې هغه د پاکستانی اسټابلیشمنت سره مخالف دی. نو تاسو په دې پوښتنه چې دا دوستي د اسټابلیشمنت او د یو اسټابلیشمنت د بل اسټابلیشمنت منځ کې وو.
او خټک صاحب 1901 او یایم چې د پاکستان او هند کم جنگ شویو، په هغه کې چې بنگلاديش بیا له پاکستانه ازادي واخسته، نو په دې کې هم هنری کیسنجر کم داسي رول لوبولې یا په مذاکراتو کې یا په نور سفارتي سطح باندې
ډېر رول لوبولې، بنیادی رول دا هنری کیسنجر او هغه کې بیا د هغه او د پاکستان د هغه وخت فوجي حکومت جنرال یا خان تعلق چو یا دوستی چو هغه په کار راغله. نو امریکای حکومت او هنری کیسنجر پاکستان حکومت سره یعنی خبرې کړې وې چې دی به چین ته ځي مګر دا دوره به پټه ساتي او دا ټول خبره ډېر په احتیاط پکې. نو هغه کې پاکستان حکومت هغه سره په 100% په سلو کې سل هغه سره همکاري وکړه. نو هغه دوره کامیابی کې یو خبره دا و چې هغه یعنی پاکستان یو قسم ته لانچنګ ایریا و دی هغه لپاره.
او داسې خټک سیب سوچ لکه د سد بیمارې خبره شي چې دی بیمار دی یا سینه کې یا نس کې د سر درد راغلی
او داسې خبرې هم هغه وخت د دې لپاره خبرې کړې شوې وې چې څوک شک نه کوي چې دې چرته دی کنه. نو دلته کې دی راغی او دا خبره شو چې هغه نه جوړ دی او پاکستان کې په پلی سیمه کې لګ لار دی آرام کوي استراحت کوي، خو په اصل کې د چین کې خپل سفارتکارۍ کې مصروف
او خټک سیب تاسو غنې چې هم دغه وخت چې بیا چین او د امریکا سفارتي اړیکې چې وي هغه جوړې شوې او په دې کې پاکستان او د کیسنجر په ذریعه یو رول داسې اولوبو
دا خو ډیر لوی پیښه او لوی پرمختګ وو. په دې باندې چې چین چې دی هغه خو چې کله نه چین کې کمونیست انقلاب راغلی او 1949 کې او نوې نظام راغلی او نو هغه پس پاک د چین چې دی هغه د امریکای یو قسم ته ډېرو سختو مخالفینو کې شمېرل کېدو او کومه د کمونیزم خلاف مبارزه وه نو هغې کې سوویت یونین سره چین هم شامل و هغې چې امریکای چا خلاف مبارزه کوله. نو بیا داسې چې کله دا آثار راښکاره شو چې چین او د سوویت یونین منځ کې اختلافات پیدا شوي دي نو د امریکای حکومت یا امریکای ریاست فیصله وکړه چې دې د فایده واخلي او دا بیلتون کرښه په دې کې راکاږي. نو هغوی یو قسم ته چین سره دې لپاره جوړه وکړه چې هغه د شوروي اتحاد نه لرې کړي، شوروي اتحاد دې تجرید کړي یوازې کړي او بیا ورپدې دباو ورپدې راوړي. نو دې لپاره دا لوی قدم وو او دې قدم کې بیا د پاکستان څنګه همکاري وکړه او چین لپاره هم دا خبره ده اعتبار وړ وه چې دې د پاکستان نه رواني کړي ځکه چې چین او پاکستان منځ کې خپل تعلق
او خټک سره د 1901 او یایم جنگ کې هم د کوم داسې وعدې کړې وې پاکستان سره.
بالکل داسې و کنه چې یو خو پاکستان کې مګه حکومت چې داسره دا همکاري کړې وکړه د چین والا. نو یا خان جنرال یا خان نو خان حکومت چې مشکل کې نو هغه امریکای ته مراجعه وکړه، ځکه چې پاکستان کې دا ویرم و چې لکه څنګه چې یعنی بنگال کې خو پاکستان فوج ماته وکړو او هلته کې خو ډېر داسې پېښ شوې پاکستان لپاره ډېر سخت وه، خو دوی سره دا یاره وه چې هندوستان په مغربي پاکستان راونقېږي، نو دا او دا خطرې وې هندوستان کې ځینې چې کوم سخت دریځه خلکو هغې دغسې کوله، خو ابدالګاندي په هغې غوږ کې نه خودو او امریکې هم هندوستان ته وویل چې داسې به نه کوي، کرخه یو کس ورته راکاږله او دی کوي نو پاکستان سره زیاد پرېږدا، خو البته پاکستان خواهش خو زیات وکړه نه، پاکستان خو هغې ته وویل چې تاسو بنګال کې موږ سره کومک وکوي، او دا خبرونه هم دلته راغلو چې شپږمه بحري بیړه را روانه ده، مګر اخو رانغله امریکې یو محدود امداد داسې نه شو کولی چې هندوستان سره جنګ وکړي، خو داسې کولو چې هندوستان باندې دا دباو راوستو چې مغربي پاکستان ته څه نه ووایي، دی کې کامیابه شو.
دا وو افراسیاب خټک چې د امریکا د بهرنو چارو د پخوانی وزیر هنری کسنجر په حواله زمونږ د همکار داود خټک سره خبرې کولې. د روانې غړې نیمایي ته رسیدلی وو. په خبر کې د ماخام سلوډې مې بجې دي د سات د زنو مهمو خبرونو لنډیز درته وایو. د شمالي وزیرستان اوتمنځو جرګې د میر علي په کجوري سیمه کې د بنو ویرام شالار لته رو درې ورځو راځي د احتجاج په توګه تړلې د جرګې په سیمه کې د پولیو په کمپاین هم بندیز اعلان کړي او د ریز لري چې حکومت سره کړی ژمنې نه دی پوره کړی، در هغه به یې لارې تړلې وي چې دغه ژمنې غوښتنې نه وي پوره شوې. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او د عملي کولو هڅې روانې دي، خو جرګې لارې وتړلې. د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن هم روان دی. دا پرلتوال د اکتوبر په 20مه شروع شوی او پرلتوال وایي چې په چمن دروازه دی ورته د پخوا په سیر په شناخت کارډ او تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. حکومت د نومبر له اول نیټې راځي له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره ویزا او پاسپورت لازمی ګرځول دي. د کورونو چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي وایي له پاکستان څخه سلور لکه بیا اسناد وګړي په لومړي پړاو کې وتلي. د پاکستان دان او جیو نیوز پر خبر ورکړي چې سرفراز بوکټي دا سرګندونه د سینټ د کورونو چارو قائمه کمیټې د معلوماتو ورکولو پر مهال کړي. د خبره له پاکستان د ولک او شپږ نوي زره کسان په خپل خوخه تللې دي، خو دا تاسو ورکول کیږي چې دا خلک په زور ایستل شوې دي او د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هغه ریپورتونه رات کړل چې ګنې په هیواد کې عام انتخابات ځنډول کیږي. کمیشن په ایکس باندې لیکلي چې دراتونکو عام انتخاباتو ځنډولو په اړه به اساسه او گمراه کوونکي ریپورتونه دي. د دې مخ کې د پاکستان د ولسمشر دفتر او انتخاباتي کمیشن موافقه کړې چې دراتونکو عام انتخابات به د 2023 کال د فروری په 8 کېږي. او اوس ورزو د ژمنې سره سم هفتوارې خبرونه سروې ته چې تاسو لپاره یې زمونږ همکارا ملیحا امیرزاده جوړوي.
السلام علیکم، ملیحا امیرزاده یم. د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاس تر راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو سلامونه. مې اومنه ملیحا میرزاده یم او په هفتوار خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن سره په خبرونه کې محبوبه اکبر میلمنه ده. محبوبه د تعلیم مبارزه او یوه ښوونکې یوه استاذه ده. هغه د افغانستان د کندهار پوهنتون نه د ریاضي لیسانس لري. محبوبې له هند نه د ماسټري ډیګري حاصله کړې ده. هغې په کندهار کې لس کاله د ښوونکو د روزنې په مرکز کې هم کار کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دو وروسته د جینکو پر تعلیم د بندیزونو وروسته هغې په یوټیوب په پښتو کې د ریاضي خودلو خپل یو چینل خلاص کړی دی. په خبرونه کې نن د میلمنې کار ژوند او کوششونو ته کتنه کوو. نو سروې خبرونې ته ښه راغلاست ملیحا میرزاده. ما د سروې خبرونې کوربنه نو ورزو. ما سره نن میلمنه ده محبوبه اکبر. هغوی سره خبرې کوو. سلامونه او ستړي مشي.
سلامونه تاسو ټولو قدمونو ته، اوریدونکو ته، اولیدونکو ته.
وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه محبوبه اکبر چې تاسو وخت راوستو زمونږ په خبرونه کې مو ګډون وکړو. څنګه یې تاسو؟ ښه. طبیعت مخه دی؟ صحت مخه دی؟
کور ودان ډیره زیات مننه کړه د چې تاسو هم کوسی
ډیره مننه مونږ خوخی او ډیره ز خوشاله يم چې نن مونږ سره تاسو ګډون کوئ او بلکې یو مختلف انداز کې مونږ سره یو خون کې بپکې برخه اخلي او په یوټیوب باندې تاسو چینل خلاص کړی دی نو په دې باندې خبرې کوو تاسو د تعلیم کوششونو باندې خبرې کوو نو محبوبا اکبر څوک ته کوم ځای سره تاسو تعلق ساتي او د خپل تعلیم په اکله تاسو وایي چې چرته نه مو حاصل کړی دی
کور ودان بس تاسو حسن نظر دی ژوند دی سي محبوبا اکبر یم لکه څنګه چې تاسو مخکې هم ویل افغانستان کې کندهار ولایت سیدونکی یم البته فعلی سیدونکی او ما هلته ریاضي په ریاضي کې مې لیسانس اخیسته د خپل د کندهار په پوهنتون څخه له هغه نه وروسته د کندهار عالی درملنی چې ټیچر ایجوکیټر کالج دی هلته د استاد په حیث مقرره شو تقریبا نه هم کال دموګه نه هم کال وو چې متاسفانه هغه تحولات راغی سیاسي تحولات او طبعاً دوه هم ځل لپاره افغانستان کې حاکم شو نو له هغه ځای څخه د ځینې ستونزو په خاطر زه ما یعنی در معلمین پریښوده او هغه سه هم په هماغه وخت باندې خوانځي او په هنتونونه د افغان نجونو په مخ باندې وتړل شو موږ هم هغه په اصطلاح مهاجرت د پاره مو لستونه بد ووهلې او مهاجره شولو نو دا خوند راکوه چې همدغسې کینم په اصطلاح لاس تر ځنې کینم او د افغان نجونو ته غمیزه ته وګورم نو ځکه دا تصمیم مې ونیوه چې یو چینل ورته جوړ کړم د یوټیوب او هلته البته یوه بله خبره دا هم وه چې ما مخکې دا آیډیا درلوده خو د جمهوریت په وخت کې هم داسې ځینې امنیتي ستونزې وې چې د هغه په خاطر ما دا کار نشوای کولی نو ځکه دا ما ډېره ښه وګڼله چې د نجونو دپاره یو څه وکړم د افغان نجونو دپاره
تاسو یادونه وکړه چې د جینکو په تعلیم بندیزونه لګیدل نو تاسو مخکې نه دا فکر کوو سوچ کوو خو هغه وخت ما عملی قدم واخستو ګام واخستو چې کله تاسو هغه بندیزونه وکتل نو تاسو غواړئ چې په افغانستان کې جینکې دي خو د تعلیم نه بې برخې پاتې نشي نو تاسو دې لپاره په یوټیوب یا چینل خلاص کړی دی ریاضي پکې ښایي دا راته وایي چې هغه چینل کې تاسو د کومو جماعتونو زده کوونکو ته سبق ښایي او څنګه تجربه ده لکه څومره زده کوونکي تاسو لرې آیا زیات زده کوونکي تاسو ته رجوع کوي؟
هو البته اوس هم ښوونځي په افغانستان کې تړلې دي له اووم ټولګۍ نه بیا تر دولسم ټولګۍ نه نو ما هم د اووم ټولګۍ نه شروع کړې ریاضي تدریس مې شروع کړې په هغه کې هندسه الجبر او دا ټول د ریاضي ټول څنګه مې پکې راوستلې دي او په هغه کې تدریس کوم ځکه د وام ټولګې څخه ځکه تر شپږم ټولګې پورې نجونې اوس خوشبختانه روانې دي مکتبونه وایي درسونه شته دي خو له هغه نه وروسته دا د افغان نجونو لپاره وخته مې چې وه هیله مندي هم وي او د هغه تر څنګ په پښتو ژبه باندې موږ ریاضي تدریس نه درلوده دا اوسم که موږ تاسو وګورئ په پښتو ژبه باندې ډېر کم مواد لرو په انټرنیټ کې که هم په هر ژبه کې په انټرنیټ کې هر ډول معلومات او درسونه او هر ډول هغه شته دی یوازې په پښتو کې نه و نو په اصطلاح په ما په یو تیر باندې دوه نښې مې وویشتلې اصطلاح دی هم د افغان نجونو د پاره مې د ریاضي د دوی د ریاضي زده کړې د پاره چینل خلاص کړ او هم په پښتو ژبه باندې اوس په یوټیوب او مثلا هغه کې تاسو د ریاضي د الجبر د هندسه
د مثلثات د احصائیه دغه ټول مضامین تاسو په پښتو ژبه پیدا کول.
او استاد څنګه معلومات لکه تاسو او بخ تاسو نور خبري جاری ساتو بالکل تاسو دوام ورکه خو لکه جینا کې څنګه چې کم افته ګټه پورته کوي تاسو د غرازي سره جواب راځي څوک در سره رابطه کوي څنګه تجربه دا سومره جینا کې دي چې هغه ترې فائدہ لی میواز جینا کې خو بني الکان به می خامخه خو څنګه یو تجربه ده
هو د کوجه زبا خبره د دې ځای څخه پیل کوم چې دا هغه د آنلاین درسونه چې دي البته د حضوري درسونه یعنی لکه څنګه چې په ونځي کې تدریس کیږي دا هغه ځای نشي نیولای مګر ته ټول هغه خېګړې دا چې دا آنلاین درسونه اوس افغان انډیوډي کال کومي کډ افغانستان د نن ورځې باندې وی هغوی ټول ترې ګټه اخیستلی شي دغه یوه ښېګڼه ده مثلا اوس د افغانستان هغه د نړۍ په هر ګوټ کې زه یو یا دوه یا درې یا حتی د یوې کورنۍ په سطحه باندې زده کوونکی لرم چې هغه مثلا په ایران کې یو دوه درې څلور شاګردان مې دي افغانستان کې زیاتره دي یعنی اکثریت د افغانستان دي د امریکا په هغه کې یو دوه داسې زده کوونکي مې دي او همدارنګه د پاکستان ایران دغه ټول ځایونو کې داسې هغه دی چې هغوی زما یوټیوب درسونه لیدلي دي د هغوی دغه میتود او درس خوښ شوي دي او هغوی راسره د واټساپ او کله کله د خپله د مسنجر د فیسبوک د مسنجر له لارې ما سره اړیکه نیولې دي او د هغوی دپاره درسونه هغه ورته کوم نو دا یوه ښه والی دا دی البته ستاسو په خبره باندې چې نجونې هم شته خو هلکان هم ورسره شته دي
انجونې دواړه شته تاسو وایې دا د ماته په سکرین باندې خو نه ښکاري زه دا د خپل موبایل فون باندې زګورم په فیسبوک باندې تاسو ته بلها پیغامونه را لېږلي دي سلمان محمد دی نقیب نصیب الله حکمل دی ظفر پکتیاوال دی دوی سلامونه کوي شهباب وزیر دی اغم سلام کوي چمتو وزیر وی چې د دوه کتر نا خبرونه او رما محبوب اکبر ته سلامونه او دی پښتنه لري چې سومره جینه خون کی در سره دی په یوټیوب نو دوی خو چې دوی وی چې الکانم شته نو د جواب خو دی ورکو خو تاسو ته بس شمیره معلومی چې سومره خون کی تاسو سره دی
خون کی نام تاسو په نو زکه زه نه پیګم فقط زه د ځنی داسې چې د افغانستان د نن زده کوم چې دی زه د هغوی د کورنۍ سره اړیکه لرم یعنی د دوی پلرونه یاونه یا یې مایندې نو مسره اړیکه نیسي بیا زه خپل مثلا چیرته کوم ارزیابي وي پوښتنه وي هر څه چې وي زه بیا مستقیما خپل د همغه د مور یا د ورور د ټلیفون له لارې ورسره خبر کوم او خپل هغه مشکل چې وي هغوی سره حل کوم
مطلب تاسو یوازې سر باندې تاسو کوي نور څه سازان نشته او تاسو یوازې په خپل سر دا کار کوي او سمی الله دلدار دی دوی هم سلامونه تاسو ته وي د یمن مخبرونه اورم دوی وی چې موضوع ډیر ښکلې ده او تاسو ته همیشه کامیابی غواړم او زدران کینګ هم دی او داوود خان هم دا خبرونه اوري خامد الله دی او وی چې خبرونه مو ډیره ښکلې ده محبوب جان تاسو ته واپس راځو دا راته وایي یوټیوب چینل خلاص ول دا خو ډیر یو سخت کار دی پهل څنګه تاسو کو پدی کیس تاسو مشکلات لیدل سه غټه سنځوا ته
ټول غټه سنځه ډیر ستونزمن کار نه دی ها ځینې به کېدې شي داسې فکر وکړي چې ولا دا خو ډیر استاذی تجربه ولری هغه تا کمره یا شاگرد هیڅ کوم هغه نه لري توپیر نه لري چې زه کمره مخه ته ولاړم درس وایم او که خپل د شاگرد مخه نه درس وایم نو ماته د دې له دې نظر څخه کوم ستونزه نشته خو فقط یوازې ستونزه دا وه چې زه په دې باندې هغه کېدلم په دې باندې ډېره کړېدلم ځورېدلم چې دغه ویډیوګانې ما تر ډېرو پورې نه شوای رسولی زیاتره کسانو دا غوښتنه درلوده چې مثلا دا درسونه باید په یو سی ډي یا په یو ویډیوي بڼه باندې یو سی ډي یا په یو ډي وی ډي باندې هغه شي او تر نورو خلکو خو پورې ورسول شي یعنی تر هغو کسانو چې مثلا د انټرنیټ اسانتیا مینه لري نو دا واقعا دا کار ما نشو کولای ځکه زه یوازې هم ما او داسې کوم هغه من نه درلوده اقتصادي هغه له نظره ستونزه سره مخامخ وو. نو دغه کار ما نشو کولای کنه د هغې په بدیل کې بیا ځینې شاګردانې وي چې مثلا د دوی میندې پلرونه دا هغه درلوده، یعنی دا غوښتنه یې درلوده چې داسې کوم خاص درس لپاره که چېرته ته د موږ سره مرسته وکړې بیا هغوی لپاره مې یعنی وس چې مې رسېده تر خپله وسه پورې مې ویډیوګانې ورته جوړولې او د واټساپ یا د هغه له لارې چې وه هغه مې ورلېږله. نو دغه زما په وس چې شی وه هغه مې کوله، هغه چې وس مې نه رسېدله هماغه راته واقعا سخت.
مطلب خلک تاسو سره رابطه کوي داسې څه ټاپیکي موضوع یې چې هغې کې ماشومانو ته ستونزې تاسو ته ووایي چې په دې موضوع موږ ته په الجبرا کې یا څه بل څه په ریاضی کې بل څه مسئلے ماشومانو ته نو تاسو ته وی چې په دې خاص موضوع باندې تاسو توجه ورکړئ. مننه محبوبه جان. دا راته وایي چې تاسو خو کندهار کې هم سبق ویلې دی، بیا تاسو هند ته لاړې، په هند کې د زده کړې هغه تجربه ستاسو څنګه وه؟
د هندوستان د زده کړې د ایجوکیشن سیستم یې وقان یعنی په هغه پوهنتون کې چې موږ درس وایو هلته موږ ډېر یعنی موږ ډېر میتودونه پکې حاصل کړه، ډېر په اصطلاح تجربې مو حاصل کړه چې هغه دپاره ما خپله شخصا ډېر پلانونه نیولي وو چې زه به مثلا د افغانستان د دې ښوونځیو په کچه باندې داسې یو کوم هغه یو برنامه ولرم چې دغه میتودونه زه ښوونځیو کې ځکه موږ د ښوونکو روزونکي وو نو یعنی ښوونکي موږ روزل نو هغوی لپاره موږ داسې ډېر پلانونه نیولي وو چې د هغوی لپاره به داسې میتودونه وښیو چې دوی بیا په ښوونځیو کې په نجونو باندې چای وکړي دوی تطبیق کړي. خو متاسفانه موږ ته دومره وخت پاتې نه شو، ځکه په 2000 کې هغه شوم او فارغه شوم او په 2021 کې متاسفانه دا حالات بدل شول. نو که چېرته حالات وای بدل شوی ښایي ډېر تغییرات به موږ راوستل شوی، یعنې د ښوونځیو په سطحه باندې.
بالکل. او بیا تاسو په افغانستان کې تاسو چې کومه زده کړه تاسو یې ترلاسه کړه، تاسو ډېر څه زده کړه خو بیا حالات بدل شو، نو تاسو هغه تجربه چې د نورو ښوونکو ته ونه رسول شوه، خو د دې نه مخکې تاسو په افغانستان کې د یو ټریننګ د استادانو د زده کړې یو کالج دی لکه تربیتي، نو هغې کې تاسو تربیت هم ورکړی دی استادانو ته، نو هغه څنګه تجربه وه او څومره استادان تاسو وروزل، تاسو نه څه زده کړل؟
د موږ دارالمعلمین چې وه هغه دوه برخې وې چې یو داخل خدمت بل خدمت خدمت و، یو هغه ښوونکي په کې شامله وو چې دوی مثلا په ښوونځیو کې استادانې وې، یو استادان یعنې معلمان وو، او دوی د 12 نه فارغ وو او دوه کاله دوی د موږ سره په دې انسټیټیوټ کې درس وایه په مختلفو رشتو باندې، په ریاضي کې، په ساینس کې، په اجتماعیاتو کې، په علوم دینی کې او په ژبه کې، ژبه مثلا دری ژبه و، انګلیسي ژبه و او پښتو ژبه و، په دغو ټولو برخو کې موږ مشمولین درلوده. دوی ته مو دوه کلن هغه دا چې څرنګه یو استاد یا یو ښوونکي باید څرنګه اوسي، د هغوی چال چلن، د هغوی په اصطلاح هغه دوی خپله مسلک چې په ټولګي کې د دوی پلانونه، میتودونه، مواد کارول، دا هر څه دا ټول موږ مثلا په دغه دوه کلنه هغه کې موږ دوی ته ورکړو. بیا په د دوهم کال په پای کې بیا دوی یو نمونوي درس درلوده چې په ښوونځیو کې به دوی ګرځېدل او د خپل نمونوي درس دوی تطبیقول. نو د دوو کلونو څخه وروسته بیا دوی یو مسلکي ښوونکي په حیث دوی په ښوونځیو کې کار کولی شوی، او بل هغه کسان وو چې دوی 12 فارغ وو خو چېرته وظیفه نه درلوده، یعنې چېرته ښوونکي نه وو، خو دوی بیا کولی شوی چې په همدغه دوه کال بیا په فارغ وخت کې یا هم د سهار هم د ماسپښین.
صحیح. د میلمنې سره خبرې جاری ساتو، یو لنډه دمه به واخلو، د دمې وروسته به میلمنې ته ورشو او نورې خبرې به ورسره وکړو.
Thank you. د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته وګورئ. سروې خبرونه ته یو ځل بیا خره اخلاص مليحه میرزاده د خبرونه قربانه ما سره محبوبه اکبر میلمنه ده چې په یوټیوب باندې د ریاضي د زده کړو یو چینل لري. یو اوریدونکې لرو اغوی ته ورزو ګورو څه پوښتنه لري د محبوبه صاحبینا. سلامونه ستړي مشي.
وعلیکم السلام مليحه میرزاده خو تاسو ته میلمنه تم سلامونه.
وعلیکم السلام ستړي مشي. ګوهر علي دوران خبرې کوي؟
او جی بالکل گوهر علی دوران ایم د باجوړ څخه.
ډیر مننه چې تاسو په پروګرام کې سوا خسته ارور جان مننه درنه کو. او څه پوښتنه لري تاسو؟
نو زما خو دا پوښتنه د ملمنې نه چې د دوی بیرته چې دا کم تربیتی مرکز د دې پرانیست بیرته سومنه پیسه د چانس لري چې دا بیا فعال کی.
خو په افغانستان کې چې کم تربیتی مرکزو د خون
بالکل بالکل افغانستان کې کوم تربیتی مرکز دی
سومره چانس لري. سمدا بل پوښتنه لري تاسو؟
ډیر مننه. بس زما تاسو به د خبرونه کې اول زلو نو همدغه پوښتنه مې لره ان شاء الله درې ته به جاری ساتو په نورو خبرونو.
ډیر مننه چې تاسو د ډاډګیرنې لپاره ټلیفون وکړو. او محبوبه اکبر صاحبې ته به ورشو ستاسو د پوښتنې جواب به خپل ورکي. جی محبوبه جانې زموږ اوریدونکو دی ګوهر علي دوران د دې پوښتنه ده چې ستاسو کوم هغه تربیتي مرکز وو په افغانستان کې دای د بیا فعالېدو تاسو چانس وینئ؟
سلامونه ته الکسانه پایما او مننه د دوران رو څخه. زه به څه ووایم، فکر نه کوم. یعنی ګورئ دا دریم کال کېږي د نوی حکومت چې راغلی دی، دا دریم کال کېږي چې دوی کله په پلان باندې غږېږي، کله په طرحه باندې غږېږي، کله په نصاب باندې غږېږي. یعنی دوی هر کال یا هر ځل موږ تاسو ولیدل چې دوی یو ډول بهانه جوړوي. او متاسفانه هلته ډیرو زیاتو افغانانو د دې په وړاندې خپل غږونه پورته کړل، نه د چا غږ ته ځواب ورکړل شو او نه چا ته قناعت بښونکي ځواب ورکړل شو. او نه تر ننه پورې دوی کوم داسې یو خاصه ستونزه نه ده په ګوته کړې نه دي چې دا ستونزه شته. نو دا نه کوم اوس لپاره موږ خو داسې هیله نه لرو، مګر بیا هم له دوی څخه همدغه غوښتنه مو ده چې افغان نجونو په مخ د ښوونځي پوهنتونونه او کارونه او دا هر څه دې ورته خلاص کړي. دوی زه دا ژمنه ورکوم چې د همدې ځای څخه چې دوی هیڅکله به تاوان ونه کړي، دوی به داسې کوم خدای نه خواسته کوم داسې هغه سره مخ نه شي لکه دوی چې څرنګه فکر کوي. که چیرته دوی وایي کله وایي حجاب، کله وایي څنګه هغه، دا په دې باندې موږ تاسو ښه پوهیږو چې افغان میرمنې ټولې مسلمانې دیندارې پاک لمنې دي. په هغوی کې امکان نه لري چې داسې څه وي. خو فکر کوم چې دوی داسې فقط یو پلمه ورته جوړه کړې ده چې کله په یوه پلمه کله بله پلمه ورته ونیسي. خو بیا هم د موږ وروستۍ غوښتنه، اولۍ او وروستۍ غوښتنه مو همدا وه او ده چې ښوونځي ته د نجونو په مخ خلاصه شي. دوی بې ګناه دی، باور وکړئ. دوی په هر رژیم کې قرباني شوي دي. خیر د دوی دین نه پرېږدي چې دا ځلې د دوی نجونې، د دوی لوڼې، د دوی خویندې د بیا قرباني شي.
د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي چې دای درې زوایو ای خوې چې د اسلامي چوکاټ د نن نه د جینکو د زده کړې لپاره یو طرحه جوړی خو څنګه چې تاسو درې کال کېږي هغه طرحه مخې ته رانغله او یوازې شپږم جمعات پورې جینکې کولی شي نو هغه مخکې چې د شپږم نه پورته زده کړې دیا به څوک کوي تاسو څه فکر کوئ یو نسل که داسې دغه سلسله رواني د تعلیم نه بې برخې نو یو نسل به د جینکو بې برخې پاتې نه شي د تعلیم نه بې سواد د بپاتې نشي او هغه ډاکټرانې یا انجینرانې یا په کوم شعبه کې چې هم د جینکو د ماهرانو ضرورت دی څنګه چې اوس تاسو د ریاضي کې ماسټري کړې ده او دغه شانتې سبق مې او اعلی تعلیم حاصل کړې نو هغه جینکې به بیا څه کوي
بالکل ولنه دا لکه ورځ غوندې یوه روښانه هغه دلیل دی چې موږ وایو چې که چېرته همدغسې حالات همدغسې دوام ورکړ شي یعنې همدغسې نجونې بې برخې پاتې هو ما ویلی چې دا خو واقعا دا د یوه څرګنده خبره ده چې که چېرته حالات همدغسې دوام ومومي سبا به موږ خپله د ځانه یوه افغانه ډاکټره به ونه لرو یوه افغانه معلمه به ونه لرو یوه افغانه انجینره به ونه لرو یعنې یوازې ډاکټر او معلمي یوازې په معلمي او په ډاکټرۍ باندې ژوند مخته نه ځي په هره برخه کې یوه حتی اوس ورته وګورئ په نظامي او په امنیتي مسایلو کې هم حتی یوه افغانه هغه پولیس ته یا مثلا څارندوی ته هر څه ته اړتیا لرو نو په همدې خاطر دی چې موږ د نړیوالو څخه مو هم همدا غوښتنه وه چې د افغان نجونو لپاره اقلا د افغان میرمنو لپاره دی دوی یو څه وکړي که چېرته حکومت دې موږ غږ واوري حلیا به ښه دي نړیوالو ته به هېڅ اړتیا نه وي او که چېرته دوی دې موږ غږ نه اوري موږ به د نړیوالو څخه وغواړو د نړیوالو تر څنګ مهم همدا دی چې خپل افغانان هغه چې خپله چې په یو ځای کې اوسېږي یا په وس کې څه شی پوره دی لکه اوس زما په وس کې همدغه پوره دی چې زه فقط یو چینل وباسم او خپلو هغو خویندو لپاره چې دوی واقعا د درس سره علاقه لري دوی دغه نهیلي ته پرېنږدم
مننه شمس الرحمن عرفان سلامونه وړاندې کوي زدران کینګ دی او دغه شانتی عبدالحکیم د سعودي عرب ریاض نه تاسو ته سلامونه وړاندې کوي هاشم اورگزی فکر کوم د دوی هم سلام دی نو مننه په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی محبوبه صاحب ډیر خوند کو تاسو سره په خبرونه کې خبرو په اخره کې به تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ
او د مو پیغام هم دا دی چې فقط د وطن سره مینه د وطن سره مینه یوازې دا نه دی چې مثلا موږ بیرغ په خپلو اوبو باندې واچو او شعار ورکړو زه دا وایم که چېرته یو خپل د اولادونو د روزنې دپاره هغه دې وکړي که لس روپۍ ګټي پنځه روپۍ دې په کور کې وخوري پنځه روپۍ دې په خپل اولاد باندې د اولاد په زده کړه باندې دې خرچه وکړي همدغه د موږ د سبا لپاره تضمین دی د موږ د سبا یا د راتلونکي د یو ښه راتلونکي لپاره تضمین دی که چېرته واقعا موږ د خپل وطن سره مینه ولرو د خپل اولاد سره مینه ولرو د هغه په زده کړه باندې به ډېره پانګونه کوو نسبت هغه ظاهر ته
صحیح ډیر مننه محبوبه اکبر صاحبې چې تاسو موږ سره خبرې وکړې کور مبدان تاسو پر راتلونکي کې ډیره کامیابی غواړو وقار وزیر اور ډیر مننه نظام الدین احمد زئی هم سلام کوي او وقار وزیر وی چې کال تاسو پورته کینو بس په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی کاش کې تاسو لګمخ کې ټلیفون کړو نو موږ به بالکل جواب ویلې او تاسو سره به خبرې کولې نو مننه محبوبه جانې دا و د نن لپاره د سروې خبرونه او تاسو ته ښه ژوند او ښه وختونه
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه ستاسو له راډیو همکارانو څخه او د ټولو اوریدونکو څخه
ډیره مننه کورمه ودان د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو له محبوبه اکبر سره خبرې کولې امید کوم چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو په هغه خبرونو کې را سره ګډون کول مه هیروئ د ځان خیال ساتئ د الله پامان
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.